واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان نه د یو شمیر نورو امریکایي عسکرو د راوستلو نیت لري. د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ لپاره د متحده ایالاتو د پوځ عمومي قمندانۍ یا سینټکام قمندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبې په مازدیګر د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا غږ د پینټاګان خبریالې کارلا باب ته وویل متحده ایالات به د اکتوبر له پای نه مخکې او یا د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې صرف 3500 عسکر ولري. دا وخت متحده ایالاتو 8600 عسکر هلته پراته دي. په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقتنامې له مخې ټول امریکایي عسکر به په تدریجي توګه د 2021 میلادي کال د مې پورې له افغانستان نه وځي. جنرال مکنزی ویل چې په افغانستان کې به د 3500 عسکرو په ساتلو سره زموږ پوځ وکولی شي چې د امریکا مهمې او کلیدي ګټې خوندي وساتي. هغه زیاته کړه چې د ښه نیت له ښودلو نه علاوه موږ نه غواړو چې د افغانستان ولس د امریکا پوځ ته د یو اشغالګر پوځ په نظر وګوري. جنرال مکنزی ویل اوس د دې خبرې ضرورت دی چې بین الافغاني مذاکرات باید زر تر زره پیل شي او متحده ایالات باید ډاډ حاصل کړي چې طالبان به اسلامي دولت یا داعش او القاعده ته به د افغانستان په خاوره د فعالیت کولو اجازه نه ورکوي او نه به القاعده د دې موقع لري چې د مېلمستوب نه په استفاده په متحده ایالاتو باندې بیا حمله وکړي. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال د امریکا غږ د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې حیاتي او ستراتیژیکي ګټې لري خو نوموړي زیاته کړه چې طالبانو لا تر اوسه پورې په څرګنده توګه دا خبره نه کړې چې آیا له القاعده سره خپل زړه انډیوالي خوشي کوي او کنه. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. طبي ماهرانو او لوړ پوړو روغتیايي چارواکو ژمنه کړې چې په متحده ایالاتو کې به د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس ضد واکسینو جوړولو پروسه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیزې لاندې نه وي او نه به د تیارولو په وخت ساینسي روشونه او میتودونه له پامه وغورځول شي. دا وخت د امریکا په متحده ایالاتو کې د دوا جوړولو شپږ غټ شرکتونه لګیا دي د کورونا د کوینونو د وبایي ویروس ضد واکسین تیاروي او هله دا چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د روغتیايي چارو کارکونکو او د زیات عمر خاوندانو ته ولګول شي. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت سرجن جنرال یا عمومي جراح چې د واکسینو د جوړولو د پروسې د څار مسولیت په غاړه لري د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غونډه ته د یوې استماعي غونډې په وخت په دې اړه توضیحات ورکړل. نوموړي ویل چې ټول ساینسي روشونه مراد کیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخکې ویلو واړي چې دا واکسین د بلې میاشتې تر پای پورې جوړ شي تر څو د انتخاباتو نه مخکې ځینو خلکو ته ولګول شي او د کانګرس ځینو غړو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین وخت کې په نړیواله کچه پرون د چهارشنبې تر ماښامه پورې د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مړو شمېر 8,092,289 ته رسیدلی دی چې له دې جملې نه 1,095 ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ باندې مړه شوي دي. د اکسفورد د پوهنتون ډاکټرانو په لومړۍ ازموینه کې پر یو ناروغه باندې د برېټانیې د استرا زینیکا د دوا سازۍ د غټ شرکت لخوا جوړ شوي واکسینونو د ازمویل د ناکامۍ نه وروسته په نورو ناروغانو باندې ازمویل ځنډولې دي. کوم کس چې د پوهنتون ډاکټرانو دغه واکسین په امتحاني ډول ولګول یو ناڅاپه راولوید او په یو بلې نامعلومې ناروغۍ باندې اوس اخته شوی دی. لبل خو که څه هم چې په اسپانیا کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د مخنیوي په غرض د هسپانیا حکومت یو لړ سخت تدابیر نیولې دي خو بیا هم د لویدیځ اروپا په دغه پر نفوسه هیواد کې د دې موزي او وژونکي ویروس د مثبتو پیښو شمېر اوس د پخوا په نسبت زیات شوی دی. د امریکا خبریال ګراهام کلی له ماډریډ نه په خپل رپورټ کې وایي چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د هسپانیا په پایتخت ماډریډ کې ثبت شوې دي. د دوشنبه پر ورځ چارواکو د کورونا د 1500 تازه مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړو چې د سه شنبه پر ورځ شمېر 1500 او 2500 ته لوړ شو. د ماډریډ ټول نفوس 6.6 میلیونه دی او په زیاتره نهیو کې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ای. په داسې حال کې چې 8 میلیونه هسپانوي شاګردان بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي دي، د کورونا د کورونو صوبایي ویروس د تازه پیښو زیاتېدو له امله د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په باب باندې اندېښنې زیاتې شوي دي. د هسپانیې حکومت د قیوداتو د عملي کولو په خاطر د پوځ 2000 عسکر هم ګمارلي دي. ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل برتانوی میرمن نازنین زغاری راتکلیف چې سکال په پسرلی کې په موقتی ډول د تهران د ایوین زندان نه په ضمانت باندې خوشی کړی و، د یو نوی جرم په ارتکاب باندې تورن کړی دا او خارج ته سفر کول نه منې کړی دا. د رویټرز خبری اژانس د چهارشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د تهران انقلابی محکمې د سه شنبه په ورځ ناوخته میرمن نازنین زغاری راتکلیف وروغوښتله او هغه ته د نوی جرم په اړه توضیحات ورکړل. میرمن زغاری چې د رویټرز د خبری اژانس خیریه پروژې مسؤله وه په 2018 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې چارواکو د تهران په نړیوال هوایي میدان کې هغه وخت ونیوله چې غوښتل خپل لور سره یو ځای لندن ته په الوتکه کې ولاړ شي. د تهران یوې جنایي محکمې نوموړي په 5 کالو حبس باندې محکومه کړې وه. پر هغه باندې دا تور لګول شوی دی چې د ایران د موجوده مذهبي رژیم د رانسکرولو هڅې کوي. هغه دغه تور رد کړی دی او وایي چې صرف د عامه ښېګڼې خیریه موسسه چلوله. پرون د چهارشنبه په سهار په یونان کې د غیر قانوني کډوالو په یو کم کې د اور د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په شمول په زرهاو کسان بې ځایه شوي دي. دا خلک چې لویدیځ اروپا ته د رسېدو او هلته د سیاسي پناه د اخیستو په هیله ځانونه په خطرناکو آبي لارو باندې د یونان ساحلي سیمو ته رسولي و، له ډېر وخت نه په نوموړي کم کې پراته و. د کم زیاتره برخې له خاورو سره برابرې شوي دي. 80% سوځېدلی دی. په دغه کم کې د کورونا د کونونو صوبایي ویروس ناروغي هم خپره شوې وه او په 15 کډوالو کې مثبتې نښې ثبت شوې وې. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې په کم کې اور د شپې لخوا ولګېد او د افغانستان په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو 2600 کډوال پکې اوسېدل. دغه کم په لومړي سر کې یوازې د 3000 کسانو د اوسېدلو لپاره جوړ شوی و. د اور د لګېدو علت نه معلوم. بې ځایه شوي کډوال پړه د شاوخوا سیمو پر یونانی اوسیدونکو باندې اچي. د خلکو څو ځلې د کډوالو په خلاف مظاهره کړې وه او غوښتي وو چې ترکیې ته بیرته وشړي. د اور د لګېدو نه وروسته په داسې حال کې چې کډوال له کم نه تښتېدل، پولیسو ټول سړکونه بند کړل تر څو کډوال شاوخوا ښارونو ته په غلا باندې له ننوتو نه منع کړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. درنو اوریدونکو، پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس په مرستیال عبدالله صالح برید په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي دي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ نړیوالو ډیپلوماټانو هم د غبرت غندلې دي او دایې پر جمهوریت بریډ یاد کړې دي. شغلی صالح چې په دغه بریډ کې په ستې ډول زخمی شوی وایي چې مبارزه به روانه وي او د خلکو خدمت ته به دوام ورکړي. د کورنوي چارو وزارت وایي چې په دغه بریډ کې تر لاس زیات کسان وژل شوی او د شغلی صالح د ساتونکو په ګډون 40 کسان زخمی شوی دي. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې باوري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستيال امر الله صالح پر موټریس کاروان نن سهار د کابل د زړې تایمنې په څلور لارې کې چاپ ده نوسوه. په دغه برید کې د هغه د ساتونکو په ګډون لسکونه کسانو ته مرګ جوړ بلاوشته. خپل شاغلی صالح له بریده روغ وتلی او یوازې یو لاس یې سطحي زخمی شوی دی.
مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش ها، ای آلت اونا هر روز به تجربه میگیرن.
د کورنی چار وزارت وایي چې په سیمه کې چاودېدونکو تو کې ځای پر ځای شوی ول چې د شاغلی صالح لر رسېدو سره چاودنه وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. طالبان ویل چې په دغه برید کې لاس نه لري.
هنگامی که کاروان موترهای معاون صاحب اول ریاست جمهوری عبور میکردن
انفجار میکنم که با تاسف از اثر این انفجار 10 تن از هموطنان ما به شهادت میرسن و 15 تن دیگه به شمول 3 تن از محافظین معاون سبول ریاست جمهوری مجروح شد.
بسیار یک صدای وحشتناک رخ داد. خودمان ترسیده بودیم، هم صدا را که شنیدیم گریختیم، دیدیم که یک قسم چهره بسیار وحشتناک آمد.
به این ساعت رسانیم خود را دیدیم که جسدات در قسمت هر طرف هفتیده ایجا موتر بیادرم، یک موتر نیستیدن و موتر داخل خانه از بیادرم کلان تخلیب شده.
پر امرالله صالح د نن برید د افغان حکومت تر څنګ عامو افغانانو پر ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه غندلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، ناټو سازمان، اروپایي ټولنې، د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو ادارو او هیوادونو هم د دغه برید غندنه کړې. د مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله تر څنګ یو شمیر نور افغان سیاستوال د ښاغلي صالح لیدو ته تللي ول.
این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروپ های تروریستی این را بدانند که با راه اندازی حمله ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید.
ښاغلی صالح د سولې د بهیر په اړه تر نورو افغان سیاستوالو جدي دریځ لري. هغه تېره ورځ په یو غونډه کې وویل چې له طالبانو سره سوله د هغوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه ده.
د پاکستان غوښتنې او اهداف د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې واضح او څرګندې دي، او تر ټولو ستره غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان ملت د ډیورند کرښې له سترې دایې څخه لاس پر سر شي، او هر هغه څوک چې د دغې دایې ږغ اوچتوي او پیاوړی کوي د دوی د ادارې دپاره د منلو وړ نه دي.
په دې وروستیو کې خاصتا د جمهوریت، د بیان د ازادۍ، د ډیموکراسۍ، د افغانستان د خاورې او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغان ملت ته هغه څه بحثونه په لاس امرالله صالح ورکړل چې ډېرو د افغانستان سیاستمدارانو نه و ورکړي، ځکه نو دښمن کوښښ کوي چې امرالله صالح په یو ډول نه یو ډول له صحنې څخه لیرې کړي.
تیر کال په جولای کې هم د امرالله صالح پر دفتر وسلوال برید سوی وو. ښاغلی صالح له بریده روغ ووتئ، خو په برید کې 40 کسان ووژل سول او شاوخوا 50 کسان هم زخمیان سول. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. که څه هم د جمهور رئیس په لومړي مرستیال امرالله صالح پرونی برید غندل سوی او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو او سیاستوالو دا برید د داسې اړخ څخه بللی چې د سولې مذاکرات نه غواړي. د بلې خوا حکومت یو وار بیا ویلي چې د طالبانو د لیست مطابق ټول بندیان ورخوشي کړي دي، او قطر ته د شپږو طالب زندانیانو لیږل تر کار لاندې دي. ځینو سرچینو بیا ویلي چې د طالبانو 118 بندیان لا پاتې وه. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ لري.
یو لور ته د سولې خبرې او بل لور ته په بریدونو او جګړو کې شدت، هغه څه دي چې عام خلک یې ور بیا د سولې په خبرو بې باوره کړي دي. یو شمېر ډیپلوماټانو په خپل ټوټونو کې لیکلي چې په امرالله صالح برید د سولې د خنډ ګرځېدو په معنا دی. د سولې خبرې چې لایې هم د پیل څرک نه لیدل کېږي. طالبان وایي زندانیان نه دي خوشي شوي، او حکومت وایي چې د طالبانو د لیست مطابق ټول زندانیان ورخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا هم وایي چې د شپږو خطرناکو طالب زندانیانو د لیک په سر لا هم خبرې روانې دي.
د طالبانو ټول بندیان د دوی د خپل لیست له مخې خوشي شوي، او قطر ته د وروستیو شپږو بندیانو د لیک چارې هم تر کار لاندې دی. اوس باید مقابل لوري په رسمي ډول د افغانستان خلکو ته داد ورکړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران په بشپړ توګه خوشي کړي، او هیڅ پوځي اسیر نه دی ورسره پاتې. د سولې د مذاکراتو اجنډا وروسته شوی، او د اجنډا یو له مهمو او لومړنیو مواردو په هیواد کې د جامع او سراسري اوربند ټینګښت دی.
حکومت د زندانیانو د خلاصون د بهیر د بشپړ کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو ویلي زندانیان لا هم پاتې دي، او هر کله چې د زندانیانو بهیر بشپړ شي نو دوی به مذاکرات تکینی. ځینې سرچینو ویلي چې 112 طالب زندانیان لا هم پاتې وو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې فکر کوي طالبان به په دوحه کې تر هغو مذاکرات پیل نه کړي تر څو چې حاجي بشیر نورزی خوشی شوی نه وي. نبیل په خپل ټویټر ویلي چې خلیزاد د هغه د خوشي کېدو لپاره سینه ډبولې او د شواهدو له مخې ښایي حاجي بشیر دا اونۍ خوشی شي. حاجي بشیر نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي روان وضعیت خلک له دوګونی حالت سره مخ کړي دي.
په مختلفو بهانو سوله ځنډیږي او قصدي یا هم سلیقوي موانع د حکومت لخوانه او یا هم د طالبان لخوانه را پیدا کیږي. ولس په یو بد حالت کې ده، جنگ ادامه لري او ولس یو نتیجې ته منتظره ده.
ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا وایي ښایي د بین الافغاني مذاکراتو پیل لا نور هم وځنډیږي.
تر اوسه پورې هم هغه زندانیان چې دوی بار بار د هغې د خوشولو تعهد کړی و تر اوسه پورې هغه هم نه دي خوشي شوي، نو ځکه بین الافغاني مذاکرات تر اوسه پورې ځنډېدلي دي او کېدای شي مزید هم وځنډېږي.
ډېره تمه وه چې د تېرې اونۍ په وروستیو او یا د دې اونۍ په لومړیو کې بین الافغاني مذاکرات په قطر کې پیل شي. نه یوازې دا کار ونه شو بلکې لا یې هم د پیل څرک او کرنیټه نه ده څرګنده شوې. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د شوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو وروسته د کورونا د وایرس پیښې نه دي زیات شوي. د بل خوا د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې د کورونا د وایرس روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه ډیره کمه کړې. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي 10% خلک په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کېدو له ویرې کلینیکونو ته نه ځي. نور حال د اکرام شینواری پر رپورټ کې وایي
افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خبرېدو لپاره څخه یک دیش پک دیش ونې تیری شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر ونې د کورونا د وایرس د خبرېدو په 15 دیشتمه ونې کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو مثبت پیلې لس فیصد وي. دغه وزارت وایي اکمل سمتور وایي چې په 4 دیشتمه ونې کې د اندازه 12 فیصد وه. اکمل سمتور د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې تمه یې دا ده چې پر روانې ونې کې د اندازه نوره هم راکم شي.
تیر څلور ساعتو کې 209 مشکوک کسان ماینه شوی دی چې په دې کې څلیری کسان مثبت دي چې د ټولو مثبتو شمیر 8500 ته رسیږي. متاسفانه تیرو څلیرو ساعتو کې دوه مړینې لرو چې د ټولو مړینو شمیر د کووید 19 له سبب 1400 ته رسیږي. په افغانستان کې د مړینو فیصدي 3.1 ده. په تیرو څلیری ساعتو کې خوشبختانه 302 هغه کسان چې په کووید 19 معاینات مثبت ول بیرته جوړ شوی دي او د ټول شفا شوی کسانو شمیر 1.15 رسیږي. 1.5% کسان ټول رغیدلی دي.
د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمتور ویل چې په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستل کېدو وروسته هم د کورونا د وایرس پیښې نه دي ډېرې شوي.
اگر چې مکاتب باز شوه
که څه هم ښوونځي پرانستل شوي، پوهنتونونه پرانستل شوي، خو بیا هم ګورو چې زموږ پیښې نه دي ډېرې شوي. دا یو ښه علامه ده. دا ښیي چې که چیرې موږ همداسې دوام وکړو ممکن د ژمي یا منی له راتګ وړاندې موږ صفر حالت ته ورسیږو او په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړی پړاو پای ته ورسیږي.
در افغانستان
د افغان حکومت د کابینې د پریکړې له مخې تیره میاشت په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شو. د کورونا د وایرس په مثبتو پیښو کې د پرله پسې کمی وروسته اوس ژوند په دې هیواد کې بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د عامې روغتیا وزارت په مني کې د کورونا د وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په مني او ژمي کې خلک په عادي ډول د زکام پر ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغي ممکن په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د بیا خپرېدو سره مرسته وکړي او دا اوبابا په هیواد کې په پراخه کچه خپره شي. د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د مني د راتګ وړاندې دي په خصوصي کلینیکونو کې د انفلونزا ضد واکسین تطبیق کړي چې د زکام له ناروغۍ بچ پاتې شي. د بلې خوا د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د ملګرو ملتونو د نفوس د ادارې د ټولنیزو او اقتصادي چارو څانګې او نړیوال بانک له خوا د ماشومانو د مړینې د کچې د معلومولو په اړه یو نوی ترتیب شوی راپور چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ښیي چې د کورونا وایرس وبا د خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون پرون په نړۍ کې روغتیا خدمتونو ته د خلکو لاسرسی ډیر کم شوی دی. یو سروې چې یونیسف د ادارې لخوا په اووه هیوادو کې شوی ښیي چې لا تر 80% څخه زیات هیوادونه لږ تر لږه ماشومان ته د روغتیا خدمتونو په وړاندې کولو یو ډول ګډوډي تجربه کوي. د دغې راپور له مخې کورنۍ د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته کېدو د اندېښنو له امله روغتیا مرکزونو ته د تلو څخه ډډه کوي، چې ورسره روغتیا خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کچه ډیره کمه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند اکمل سمسور هم دا مني چې د کورونا وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله په افغانستان کې روغتیا خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
د کووید 19 د بحران له وجې نه په دې مونږ پوهیږو چې تقریبا 30% د مونږ هغه مریضان چې کلینیکو ته مراجعه کوله دا کم شوی دي، او 50% هغه مریضان چې په بستر کې و دا کم شوی دي. نو د بحران کومه په افغانستان کې مخصوصا وګورو د پولیو واقعیت زیات شوی دي، خلک واکسین ته ډیر کم راځي، خدمات ټکنی شوی دي، مګر ټول فامیلونه واکسینونه موجود دي، کلینیکونه خلاص دي. له ټول فامیلونو نه د وزارت صحت عامه خاص داده چې هغه د خپل ماشومان راوړي ترسو واکسین شي.
د عامه روغتیا وزارت وی چې په تیرو نږدې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ماشومان او میندو مړینې کچه د پخوا پرتله ډیره کمه شوی، او دا وزارت هڅه کوي چې د خود او ماشومان د مړینې کچه بیرته پورته لاړه نشي.
کرونا ایوا ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په شمالي کارولینا ایالت کې وو، او د انتخاباتو یوې کمپاینی غونډې ته په وینا کې رای ورکوونکي وهڅول چې د نومبر په انتخاباتو کې 2 ځلې رای ورکړي. انتخاباتي مسؤلین خبرداری ورکوي چې د جمهور رئیس دا ډول وړاندیزونه به د انتخاباتو په ورځ هغه بې نظمي لا زیاته کړي چې د مخه څرګندېږي. خلک به د کورونا وایرس د خطر له امله په اوږدو لیکو کې منتظر ولاړ وي. په دې برسیره په جنوبي افریقا کې خلک په جمهور رئیس ترامپ په غوسه سوي چې ولې د مدني حقونو مخکښ رهبر نیلسن منډیلا شخصیت ټیټ ګڼلې دي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې واوري.
په داسې وخت کې چې سپینې ماڼۍ دا خبره په کلکه رد کړې ده، خو د نیلسن منډیلا په اړه د ولسمشر ترامپ لخوا په ادعا شوو څرګندونو باندې د سویلي افریقا اوسیدونکو نیوکې کړې دي. د هغه پخوانی وکیل مایکل کوهن د ټولو ته ووایه په کتاب کې ویلي چې په 2013 کال کې د منډیلا وفات نه سمدستي وروسته ترامپ بې باکۍ د جنوبي افریقا مشر بې ارزښته بللې، او هغه د نه مشر په نوم یاد کړی دی. د منډیلا لمسی دا به منډیلا په دې اړه امریکا غاک سره په خبرو کې وویل:
When you were attacking us, Mandela, for me, it says that...
کله چې تاسو پر نیلسن ماندیلا باندې برید کوئ، زما لپاره داسې ده لکه چې تاسو په واضح توګه هغه ارزښتونه نه وینئ یا ورته ارزښت نه ورکوئ چې خلک او موږ ورته په نړۍ کې د یو مترقي په سترګه ګورو چې د یو متحد نړۍ رامنځته کولو لپاره یې هڅه کوله. تاسو واقعا هغه شان کس نه یاست چې ورته ارزښتونه ولري.
د کوهن کتاب کې ادعا شوی چې ترامپ افریقایي هیوادونو او اسپانیوي نژادو خلکو ته ناوړه او له تبعیض نه ډکه ژبه کارولې ده. د سپین ماڼۍ ویاندې کایل مکنانی یو اعلامیه خبره کړې ده، او ویلي دي چې کوهن یو رسوا جنایتکار او مقصر شخص دی، ځکه چې کانګرس ته په دروغ ویلو مجرم ګڼل شوی. اعلامیه وایي کوهن هیڅ اعتبار نه لري، او دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دا د هغه تازه حادثه ده چې له خپلو دروغونه ګټه لاسته راوړي. کوهن په 2013 کال کې د مالي سرغړونو، مالي جرمونو او غلطو معلوماتو ورکولو له کبله محکوم شو. خود جانسبرګ په سړکونو کې د سویلي افریقا اوسیدونکو په دې قانې ښکاری چې کېدای شي ترامپ ان د منډیلا په حق له د سترګندونې کړي. د جانسبرګ اوسیدونکو پیټر نکالا وایي:
هغه څه چې ډونالد ترامپ ویلي دي سم نه دي، خلک پرې خوشاله نه دي. توکم پالنه ده چې زموږ په هیواد کې د غصې د راپارېدو لامل کیږي.
مخکې هم ترامپ د سویلي افریقا په اړه سرګندونې کړې وې، د منډیلا له وفات نه یو ونی ورسته په ټویټر لیکلی و چې د جنوبی افریقا ملت په جرمونو ککړ دی او چاودلو ته چمتو دی. د منډیلا بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ په دې باور نه لرو چې یو شمېر مشران چې د ښاغلي ټرمپ په څیر چلند کوي هغوی دې داسې صلاحیت ولري چې د منډیلا د ژوند او کار په اړه د اعتبار وړ تبصره وکړي. منډیلا په 1993 کې په سویلي افریقا کې د توکم پالنې سیستم د پای ته رسولو له کبله د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. په سویلي افریقا کې د امریکا سفیر لارا مارکس چې ټرمپ ټاکلې په یو بیان کې ویلي چې له ولسمشر سره یې څو ځلې د سویلي افریقا په اړه خبرې کړې دي. هغه د دې هیواد په اړه یوازې مثبتې خبرې کړې دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دغه هیواد له 10% څخه کم شذو لوست کړي. په همدې اړه د پوهنې او شذو چارو وزارت ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه. نور تفصیل د لیمینیازي پر پورت کې واوري.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړو مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې له 1995 تر 1999 لمریز کال پورې 1,305,000 تنو ته د سواد زده کړو پروګرامونه جوړ شوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د سواد زده کړو پروګرامونو 80% ګډونوالي ښځې دي. د سواد زده کړو مرستیال وویل چې په افغانستان کې دا مهال 2.5% وګړي سواد لري،
طوری که در حال حاضر نرخ سواد مردان 55.4% و نرخ سواد زنان 30%، حدود 30% می باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د سواد کچل وړولو لپاره د پوهنې او ښځو چارو وزارت ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه. د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینې ساپی وویل چې د دغه هوکړې له مخې به په 14 ولایتونو کې ښځو ته د سواد زده کړو پروګرامونه وړاندې شي.
نه تنها بر خواهرایی که فعلا
دا وایي نه یوازې هغو خویندو ته چې کولی شي په پروسه کې ونډه واخلي، بلکې هغو خویندو ته چې لري دي او امکانات نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړې چې تر راتلونکي لسو کلونو پورې به 80% وګړي لوستي شي. جګړې، کورني محدودیتونه او بېوزلي هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې مخصوصا د ښځو د بې سوادۍ لامل شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په خوست، پکتیا او لوګر کې ولسی خلکو په جلا غونډو کې د بین الافغاني مذاکراتو د جر تر جره پیلېدو او د سرتاسري اوربند د قایمولو غږ کړی دی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست په غونډه کې چې سلګونو قومي او مذهبي مشرانو پکې ګډون کړی و، په افغانستان کې لوخکیلو غاړو څخه د جګړې پر درېدو او جر تر جره د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو غوښتنه وکړله. د قاضی احمد ببرکزی په نوم یو قومي مشر غونډې ته وویل چې روانه جګړه د سیمې استخباراتي شبکو د خپلو ګټو لپاره پیل کړي، خو زیاته کړه چې قرباني افغانان ورکوي.
زه هغه افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغانی زم افغانیم. راشه په دې ټغر سره کینه سچ غوښتنه لري، د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق زه قبولوم. سچ غوښتنه زلرم، ام په دغه معیار باندې تای هم قبول کړه.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو د همغږي رئیس نیاز محمد اميري بیا د جګړې په درېدو او د سولې او اوربند پر اطلو کې د قومونو پر رول ټینګار وکړ.
د سولې کومې خبرې چې روانې دي په دې کې ځانګړي توجه غواړو. که په مخالفینو سر باندې د دشمن خطاب نه ورته کوو، بل نه ورته کوو، له هر څه نه سره تیر شوي یو.
دغه ولسی مشران او نور وګړي داسې محل د سرتاسری اوربن قائمه ولو د بین الافغانی مذاکراتو د جرپیل غوښتنه لري چې ټول اړخونه دغه مذاکراتو ته چمتو والی خودلی، خو طالبان ویل چې د دوی یو شمیر بندیان لا هم نه دی خوشی شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام.